ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. څورز وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې و چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژي او مالی برخو کې روزل شوی کسان ولېږي. د طالبانو حکومت هم وویل چې دوی مسلکي کادرونه لري او د پاکستان متخصصانو ته اړتیا نه لري، خو تر دې مخکې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې طالبانو د متخصصانو او مسلکي کسانو په برخه کې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې طالبانو یو کس چې په پاکستان کې نانوایی درلود راغوښتی او په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکلی. د طالبانو لخوا د ترافیکو ټاکل شوی رئیس خیال محمد غیور نیویارک ټایمز ته ویلي چې په خپله نانوایی کې ناست و چې زنګ ورته راغی او ورته وویل شول چې په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکل شوی. غیور وایي همالته یې نانوایی خرڅه کړه او کابل ته راغی چې د ترافیکو ریاست مشري وکړي. د عمران خان د وروستیو څرګندونو او په مسلکي برخه کې د طالبانو د حکومت د وروستیو ګمارنو په اړه په دې خپرونه کې بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی امیرزی سنگین، د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر، ځوان فعال ښاغلی زلمی حلیمی او ښاغلی فدا محمد باران چې ماسټری کوي او پخوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوي. خپل ټولو میلمنو ته ښاغلاس وایم. سنگین صاحب، پیل تاسو څخه کوو، د ښاغلی عمران خان دغه څرګندونې څه معنا لري؟ ولې په دغسې وخت کې چې افغان ځوانان زده کړې کړي دي او دوی په کور ناست دي، دغه ډول یو غوښتنه یا دغه ډول یو بحث مطرح کیږي چې له پاکستانه دي کسان راشي په افغانستان کې د کار وکړي؟
اول خو غواړم ټول ګران وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلي وړاندې کړم. خو کال 2003 او 2004 کې کله چې زه افغانستان ته راغلم او موږ پیل مو وکړ چې دا نوې ټکنالوژي چې د موبایل خدماتو او معلوماتي ټکنالوژي افغانستان ته راوړو، یو له ډیرو سترو ستونزو څخه همدا وه چې په هغه وخت کې فني کادرونه خصوصا د معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې ډیر کم وو په افغانستان کې. دا کادرونه نو په همدې خاطر کله چې موږ د موبایل شرکتونو جوازونه صادر کړل، په شروع کې په دغو شرکتونو کې په لسګونو حتی په سلګونو خارجي فني کارمندان د مختلفو ملکو څخه راغلي وو او کار یې کاوه. البته دغه خارجي فني کارمندان هر یو له لزرو څخه تر شل زرو ډالرو پورې معاش درلوده، نو د شرکتونو لپاره هم دا ډېر ګران کار وو، دومره نفر استخداموول او دومره لوړ معاش ورکول. خو بیا هم چون ضرورت و دوی مجبور و چې دغه خلک بهر نه راولي. موږ په هغه لومړیو ورځو کې په دې پوه شو چې دغه یو موقت حالت دی، باید دغه حالت دپاره یو لاره د حل پیدا شي. خپله موږ په مخابراتو وزارت کې په کال 2006 کې د معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تاسیس کړ چې په هغه کې مو پخوا هغه مرکز تروي مخابرات نومېده او هغه مو سات تعلیمي سطح مو لوړه کړه د انجینرۍ سطح ته. د دې سره په څنګ کې البته تاسو پوهیږئ چې موږ په کابل کې د انجینری پوهنځی لرو، پولی تخنیک لرو، د ساینس پوهنځی لرو، او د دې سره په څنګ کې په ولایتو کې موږ پوهنځی لرو، شخصي پوهنتونونه لرو. زما په فکر په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان د انجینرۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د انجینرۍ په سطح، د ماسترۍ په سطح دوی زده کړې وکړي، او یو تعداد له دغو ځوانانو څخه ته بهر ته لاړل، په بهر کې ماسترۍ او دکتوري وکړلې چې بیرته افغانستان ته راغلل. زه تاسو ته دا ویل شم چې په کال 2014 کې چې زما وروستی کال د وزارت و، د مخابراتو په سکتور کې که هغه شخصي شرکتونه وو او که دولتي که زموږ د مخابراتو وزارت و، په دغو ټولو کې صرف د ګوتو په شمیر شاید خارجیان په ځینو شرکتونو کې وو، ټول کارونه په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. افغانان ځوانان چمتو وو، دوی مسلکي روزنه لیدلې وه، زده کړه یې کړې وه، او د دغه کار څخه په ډېر اسانتیا سره د کار دودې څخه دوی وتلی شوی. په هغه وخت کې که ستاسو متوجه وی، موږ یوه ډېره پرمختللې پروژه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه وه شروع کړله. دا پروژه مکمله د افغانانو لخوا د دې کار په مخ لاړ، او کله چې پروژه عملي شوله، د دې ټول هغه تخنیکي وسایل چې ډېر پرمختللي وسایل دي، دا کارونه ټول په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. په دې برخه کې یو خارجی هم نه و. موږ موبایل شرکتونه درلودل، موږ د ملي معلومات مرکز جوړ کړی و. په دې ټولو برخو کې هیڅ خارجیان نه وو، ټول افغانانو دا کارونه ټول افغانانو اجرا کول. حتی تاسو وګورئ د موږ تاسو د مملکت نجونې، د هرات نجونې دوی د روبوت سازه په برخه کې په جهانی رقابتونو کې اشتراک او جایزې راوړلې. نو دا ټول دا ښکاره کوي چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پوره کار شوی دی او کادرونه روزل شوي دي. هلته موږ کوم ضرورت دی نه لیده چې د بهر نه څوک راشي او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې افغانستان کې کار وکړي.
مننه سنگین صاحب. حلیمی صاحب، تاسو د سنگین صاحب خبرې واورید چې ویلې په افغانستان کې اوس مسلکي کادرونه ډیر دي چې کار وکړي، نو په داسې وخت کې د عمران خان څرګندونې د یو افغان ځوان په توګه څنګه ارزوي؟
لومړی اجازه راکړئ چې د ازادي راډیو د مایک للارې د افغانستان قدرمن ولس او په ځانګړي توګه هغه ځوانان چې په هرو شرایطو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه دفاع کړې ده خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د سنگین صاحب د خبرو په تایید موږ یو یادونه باید وکړو چې موږ یو کافي او مسلکي بشري قوه لرو په ټولو برخو کې. البته او عمران خان د خبرو په تړاو باید یو شی وویل شي چې اوسنی شرایط دا نه ایجابي سي. عمران خان په دغسې حالاتو کې دغسې یو وړاندیز کړی دی. بل خبره دا اساسي چې موږ په هر برخه کې کډرونه لرو په ټولو برخو کې، اما یو اساسي خبره ده چې یوازې د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي چې موږ اړتیا لرو په هر برخه کې موږ خپل کډرونه لرو. اما خبره ده چې څنګه وکولای شي حکومت دوی جذب کړي. بل خبره ده چې څنګه وکولای شو چې موږ د خپل کډرونه منسجم کړو، هغه ته روحیه ورکړو. فکر وکړه په ډیرو سخت شرایطو کې موږ زده کړې کړې دي. مشکلات اوس دومره ډیر سوي دي د اقتصادي برخه کې د ځوانانو چې فکر کوي. بل اساسي خبره دا ده چې هغه ځوانان چې تللي دي هغه فکر نه کوم چې دومره ډیر چې موږ د یو بشري منابع د خلاص سره مخ شو. تقریبا په تیرو شلو کلو کې موږ د 3,00,000 پورې موږ ملکي مامورین درلودل. دغه ملکي مامورین کډیره برخه تللی ول نو تر 10,000 به تللي لا کم. امریته یو څلور لکه بشری قوه با تجربه قوه او متخصص خلق پاتې دي. لاغوی څخه باید حکومت استفاده وکړي او په ټولو برخو کې دوی څخه کار واخلي. نو اساسي خبره دا ده چې موږ یو کافي ظرفیت لرو. د دې ظرفیت د جذب لپاره یو اصولي لار په کار ده چې دا باید جذب شي کار وکړي.
استاد بهادر مخ کې هم اشاره وشوه چې ډېر ځوانان چې په مسلکي برخو کې کار کاوله وطن لاړل، چې ویل کېږي نه یوازې 1,00,000 امریکا ته تللي، دا چې نور هیوادونو ته څومره تللي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو یا فکر کوي دومره ډېر ځوانان تللي دي چې په مسلکي برخو کې یو خلا رامنځته شوې ده؟
په دې شلو کالو کې په افغانستان کې په هر بخش کې پوره هغه محصلین روزل شوی دی، با تجربه کسان پیدا شوی دی. اوس موږ او تاسو تقریبا د 5,00,000 زیات هغه لوستي کسان په هر بخش کې لري. هغه زیات شمیر کسان چې د افغانستان نه تللي وو یا بهر ته مهاجر شوي وو تقریبا د 10,000 یا د 1,00,000 په شاوخوا کې. 3,00,000 موږ روزل شوي با تجربه ځوان نسل لرو دلته چې هغه کولی شي د افغانستان په بیلابیلو بخشونو کې د هر راز مشکلاتو یا ستونزې البته حل کړی شي او هر څه ته رسیدګي وکړی شي. دا په هیڅ معنی دا نشي کې دلایي چې په افغانستان د بشري زواک سره البته د کمښت سره مخامخ اوسي.
مننه استاد بهادر. باران صاحب، تاسو خپل اوس ماسټري کوي او په خوا مودان د هم درلو د اوس دند نه لري، علت څه دی ولې تاسو په څیر ځوانان په کور ناست او په داسې وخت کې دا خبره ښکته پورته کیږي چې د نورو هیوادونو ځوانان دی راشي او تاسو په څیر د ځوانانو پر ځای د کار وکړي؟
ټول ته سلامونه. د جمهوریت له سکوت وروسته او کلچنوي حاکم ډلواک ورسته یو واګي خپل لاس کې واخستي. یو څو ورځې وروسته کله چې مونږ خپل دندې تستانه شو، ادارې کې راته وویل چې مونږ د اوس لپاره مونږ خپل ملګري راوستي دي، مجاهدین البته کاري صاحبان او ملا صاحبان. نو تر هغه چې بیا مونږ تاسو ته سوال درکو مرزه مونږ هم په تمه وو چې بیرته به مې اتمن دندې ته غواړي، ولی متاسفانه وروسته داسې وشول چې دوی هم خپل کسان هماغه مونږ بستونو باندې مقرر کړل یا نوي کسان راوستل او مونږ ته ځواب راکړ. دا چې دوی ولی داسې وکړل زه نه پوهېږم، مګر که د بشری پانګ خبره شي چې اوس موږ ته نور هیوادونه دا غوښتنه کوي او وړاندیز کوي یا دوی طرحې جوړوي چې موږ به افغانستان ته بشری پانګه لیږو، د هغو افغانانو په حق کې زیاته دی چې همدا اوس بیکاره دي. تا یادونه وکړه، زه دلته ماسټري کوم. زمونږ همسنفیان چې ټول دي یا اکثریت یې په دولتي دندې درلودې، یوازې یو دوه کسان وو چې هغوی خارجي موسسو سره کار کوو بهر لاړل، باقي نور ټول هم بې دندې شول. ځکه د اوسنۍ حکیمې ډلې پالیسي دا وه چې دویم او دریم بستونو ته یې خپل کسان راوستل. هغه ټیټ رتبه کوم بستونه چې وو هغوی باندې پخواني مامورین پرېښودل، نو د دویم او دریم بستونو کسان ته خارج ته د تګ زمینه هم برابره نه شوه او دوی دلته بیکاره دي. یعنی خارج ته تګ هم کومه اسانه خبره نه ده. سید الوګه او بیکاري داسې رنج ته سړی دې ته مجبوروي د مرګ په لار هم ووځي بخر لاړ شي، خپل ځان او کورنۍ ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. مګر خارج ته تګ هم څه د ټوک کیسه نه ده چې ټول افغانان دې کار پسې خارج ته لاړ شي. همدا اوس ما خپل ټولګی مثال درکړه چې اکثریت یې په دویم او دریم بستونو اوس بیکاره دي. همدغه بیکاري د دې سبب ګرځي دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي. دوی هغه کسان دي چې کلونه کلونه په خپل بخش کې تجربه لري. پردي مثال، ما په خپل بست کې 15 کاله تجربه درلوده، شپږ کاله ما په هغه بست کار کړی و. اوس چې یو نوی کس راځي هغه ډېر مؤثر تمام شي، که زه یا له بهره کوم نوی کس راځي چې هغه د دغې پالیسۍ د ستراتیژۍ د قانون سره هم نه بلده وي، هغه به څومره مؤثر تمام شي. همدلته موږ اوس با تجربه لرونکي کسان چې په خپلو بخشونو کې کلونه کلونه کار کړی لرو، ولی متاسفانه هغه په یوه او بله بهانه رخصتېږي. ډېر عادي جزوي مسایل دوی ته بهانه کېږي، له خپلو دندو رخصتېږي. نو اوس که د دې په ځای د خارج نه موږ ته د مسلکي کدرونو یا متخصصینو په نوم نوي ځوانان راځي، دا د افغانانو د هغه لوستو افغانانو د مسلکي کدرونو په حق کې په ښکاره زیاتی ده.
مننه سنگین صاحب، تاسو د باران صاحب خبرې واورېدې. د باران صاحب سیر نور ځوانان هم دي چې دوی زده کړې کړي، تجربه لري، اوس بې دندو دي. په دغه سي وضعیت کې فکر کوي چې د حکومت په ګټه ده چې دوی مثال خپل کسان راولي کاغوي په مسلکي برخو کې تجربه لري که نه لري؟
ډېر خوشاله شوم د دې ورور په خبرو باندې چې دوی یو مسلکي او د ماسټري په کچه تعلیم کړی دی او بیا په کور کې ناشته. او فکر کوم د دې په شان به نور هم ډېر کسان وی چې همداسې د همدې سرنوشت سره به دچار وي. دا د خواشینۍ ځای دی، ځکه چې زه داسې فکر کوم چې په اکثره ملکونو کې کله چې یو تحول راشي، سیاسي تحول راشي، صرف په دولتي امورو کې د پوستونه چې دي دا معلوم دي چې کوم سیاسي پوستونه دي او کوم غیر سیاسي پوستونه دي. نو کله چې په یو مملکت کې تحول راځي، صرف باید هغه سیاسي پوستونو کې تغییر راشي. نور دولتي کارمندان چې هغه مسلکي خلک دي او خپلې وظیفې اجرا کوي، په سیاست کې دخیل نه دي، په یو اړخ یا بل اړخ خلک نه دي، دوی عموما خپلو کارونو ته باید ادامه ورکړي. بیا د افغانستان په شرایطو کې خو ډېر مهم دی چې موږ خپل ځوانان چې مسلکي روزنه لري هغوی کوشش وکړو چې هغوی وساتو، هغوی وروزو، هغوی ته نور هم رشد ورکړو په دولتي امورو کې، په کارونو کې. د مملکت ترقی نن سبا که موږ وګورو ټولو ملکونو ته، د مملکت ترقی په بشري قواو پورې تړلې ده. نن هغه پخوا وختونه نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې موږ د مځکې لاندې معدن لرو، ذخایر لرو، بس موږ یو غني مملکت یو، په دې موږ جوړی شو. ډېر ملکونه دي چې هېڅ مځکې لاندې ذخایر نه لري، هېڅ زراعت نه لري، هېڅ شی نه لري، لیکن بشري قواوې روزل شوي دي، هغوی ډېر اقتصادي پرمختګ کړی دی. څو ورځې مخکې ما واورېدل چې په کابل کې چې اوس یو ډېره مهمه موضوع ده، د پاسپورټ توزیع ده، که نه د پاسپورت توزیع ولې متوقفه ده. هغه د رئیس خبرې مو واورېدلې، هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ فنی مشکل لرو، فنی تکلیف لرو. نو ګورې اوس یوه ډېره مهمه موضوع چې د پاسپورت توزیع ده، چې هغه دومره ډېر پرمختللې ټکنالوژي هم نه ده، صرف یو پرنټر دی چې هغه کې ته یو کاغذ ورکوي، هغه پرنټ کوي. نو اوس د یو فنی مشکل په خاطر د پاسپورت توزیع په کابل کې متوقف دی. نو که چیرې حکومت دې موضوعاتو ته توجه ونه کړي، نن پاسپورت متوقف دی، سبا د تذکرې ویش متوقف کیږي، بله ورځ په اداراتو کې مکتوب لیکنې چې کمپیوټرو څخه استفاده کیږي، مکتوب لیکنه متوقف کیږي، بله ورځ
د ادارات ترمن ایمیل شات سکوت شي ایمیل لژل او نور د الکترونیکی ایمیلونه د خپل موږ شل کال ډیر کار کړی و چې معلوماتي ټیکنالوژي په حکومت کې په دولت دارایی کې په ټول اداراتو کې د دې نه استفاده وشي. نو اوس کچیری مسلکی کدرونه نوی چې دا فعال وساتي او د دې نه استفاده وکړي دا سیستمونه ټول سقوط کیږي او دا چې سقوط شو بیا دولت د ډېر لویې ستونزې سره مخامخ کیږي. نو زما مشوره به دولت ته دا وي چې مسلکي کدرونه په خپلو ځایو کې پرېږدي او هغوی چې بېدندې شوي دي هغوی هم بېرته راولي، دوی تشویق کړي، دوی په کار واچوي. دا به باعث دي د دوی د موفقیت هم شي او د هېواد د پرمختګ او زموږ تاسو د ټولو ارزو همدا ده چې وطن مو آباد وي، پرمختګ وکړي او موږ اړتیا ونه لرو چې پاکستان یا کوم بل هېواد دا پیشنهاد وکړي چې موږ تاسو ته بشري قواوې درلیږو.
مننه. د ازادي راډیو ته غواګیاست د خبرونې په دې برخه کې د خپل هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د خبرونې د موضوع په اړه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاري را سره شریک کړي دي. نصر الله اریان لیکلي موږ خپل متخصصین بیکار نه شولې دلای حکومت په د نورو هېوادونو د متخصصینو لراتګه مخنیوي وکړي. زیول حق حقمل لیکلي داسې مسلکي کسان او کادرونه لرو چې په سیمه کې ساري نه لیدل کېږي که د دوی ضرورت وي چې موږ ورسره همکاري وکړو. خادمن ژوند لیکلي موږ په تیرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې له جملې څخه تعلیم او پوهنه د موږ شکر اوس په هېواد کې ښه او با تجربه متخصصین لرو. نو په همدې اساس نه غواړو چې خپلې د ادارو چارې نورو ته ور وسپارو. له حکومت څخه مو هیله ده چې د خپل هېواد بچیان په دندو وګماري او د هغوی له لیاقت او وړتیا څخه اعظمي ګټه واخلي. ښاغلي جاوید کریمي لیکلي دي اوسني حاکم نظام ته په کار ده چې کار اهلي کار ته وسپاري، ادارې مسلکي اشخاص ته په اختیار کې ورکړي، په دې ډول به ډېرې ستونزې حل شي. ښاغلي عبدالوهاب نسیمي لیکلي د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه دا وه چې زموږ ځوانانو په مختلفو برخو کې د مختلفو هېوادونو څخه خپل تخصص ترلاسه کړ او بیا په خپلو برخو کې ډېر عملي کارونه وکړل. د بېلګې په ډول ما ماسټري د زراعت په برخه کې کړې او بیا مې دیارلس کاله په همدې برخه کې په کلیدي بستونو کار کړی، خو متاسفانه د طالبانو په راتګ سره اوس بېکاره یم. زما په څېر په لسګونو زرو افغانان همداسې دي. که په لنډ ډول یې ووایم، افغانستان اوس د کافي ظرفیتونو درلودونکی هېواد دی. فقط واکمن نظام ته پکار ده چې د دغو کادرونو په استخدام کې جدي توجه وکړي. که چیرې بیکاري همداسې دوام وکړي، اکثره کادرونه به هېواد پرېږدي چې دا به په راتلونکي کې حکومت ته یوه لویه ستونزه وي. همدا ډول زموږ بل اوریدونکي سمیده زلمي لیکلي، نه غواړو د نورو هېوادونو کسان دلته راشي. طالبانو ته پکار ده چې د خپل هېواد مسلکي کادرونه په کار وګماري. نن سبا زموږ د وطن هغه بچیان چې ماسټري یې کړې یا انجینران دي، هغوی د روزانه کار کوي. او همدا ډول وروستی کمنټ چلوله مې وروستی نظر روشن علي روشن لیکلی، و 15 میاشتې مې بې تنخوا خدمت وکړ، شپږ میاشتې نور هم حاضر یم چې خپل هېواد او هېوادوالو ته بغیر له کوم امتیاز خدمت وکړم. د نورو مسلکي کادرونو ته موږ ضرورت نه لرو. دا البته په دې اړه زخته ډېر نظرونه را سره شریک شوي دي، خو د دوی له ډلې یو څو نظرونه همدا و چې له تاسو سره مې شریک کړل. بیرته به راسو د خپرونې میلمنو ته. حلیمي صاحب، مخکې چې بحث وشو وویل شو چې په وطن کې متخصص کسان شته دي، څه ډول دوی هغو برخو ته راوستل کېدی شي چې دوی هلته ګټور ثابتېدلی شي؟
فکر وکړه، موږ په وطن کې هم بشري قوي منابع لرو او هم طبیعي قوي منابع لرو، اما حکومت مسؤلیت دالی چې دغه دواړو څخه ښه استفاده وکړي. که د کجکی د بند پروژه شروع شي، ته فکر وکړه په زرګونو خلک پر کار کېږي. دا د اوس د چاپی د پروژې مسله روانه ده، په دې کې موږ په زرګونو کادرونه ځای پر ځای کولای شو. لکه سنگین صاحب چې ویل، دوی پخوا تر لس زره تر پنځلس زرو پورې ډالري معاشونه ورکول، اما دومره کار یې نه کوي لکه څومره چې دلته اړتیا وله. فکر وکړه، اوس اسلامي امارت ته ډېره ارزانه او ډېره قوي بشري منابع په لاس ورغلی دی. په شل کال کې ځوانان وروزل شول، تخصص یې ترلاسه کړی، مسلکي شول، اما دوی اوس په نیم ماشم د دوی سره کار کوي. له دغو خلکو څخه باید استفاده وشي. د حکومت یو مسؤلیت همدغه ده چې دغه ځوان نسل، لوستی تحصیل یافته نسل، د دغه پر کار کې هم به دلته د حکومت دستګاه په حرکت باندې راشي، او هم به دغه د بیکاري کچه راټیټه شي، او هم به هغه ستونزې چې خلک له بده مرغه زموږ په اړه فکر کوي چې دوی بشري قوه نه لري، دغه سوال به حل شي. د خلکو د بل ملک څخه بشري قوه راځي، هغه دلته څو زیانونه لري. دی زموږ د فرهنګ سره بلد نه دي، په غټ معاش باندې کار کوي. او بل تر ټولو اساسي خبره سي ده چې هم حکومت ته زیان رسي، هم د دې ملک حیثیت ته زیان رسي. هغه دغه ده چې اداري امنیت تر ګواښ لاندې راځي. اداري امنیت غلا کیږي، په هغه ساده اصطلاح وایو. یو څوک راځي د بل ملک څخه دلته په اداره کې کار کوي، د استاد ټول ادارې پراخ خبريږي، د استاد ټول ملک په سیستم باندې خبريږي. یعنی دا هغه مشکلات دي چې دا بیا په آینده کې موږ ته یو دردسر جوړولای شي.
استاد بهادر، نظام یا حکومت هغه آینه ده چې ټول باید پکې ځان وویني. که مثال یوه ډله وي یا یو ګوند وي، کېدای شي هغه کسان پکې وي چې هغوی غړیتوب لري، خو کله چې یوه ډله حاکمیږي نو دوی پکار ده چې په ټول ولس یو چتر شي. نو څه ډول کېدای شي چې دغلته دغه تفاوت ختم شي او دغسې معیارونه رامنځته شي چې هغه کس مخکې لاړ شي چې هغه وړتیا لري؟
یو څه چې واقعا ډېر دردونکي دي، البته هغه په افغانستان کې دغه سناریو تکرار دی. د کلونو نه پخوا یا د څو نظامونو نه راپدې خوا همدغه مسایل تکراریږي. کله چې یو نظام راځي یا یو کس دلته، البته د نظام راسته راځي، هغه د تیرو هیچا باندې یعنی باور نه کوي او غواړي چې هغه د خپل کسان ځای په ځای کړي. د خپل کسانو کې هم بیا د تجربې په اساس باندې یا د علمیت په اساس باندې هغه ظرفیت موجود نه وي، متاسفانه دوی بیا د صفر نه شروع کوي. هغه تر څو چې یو حد ته رسیږي او بالاخره دغه ظرفیتو بلوغیت ته رسیږي، بیا دا بیا متاسفانه تغییر کوي، بیا دغه شروع کوي بیا د صفر نه. ځکه افغانستان کلونه کېږي یا لسیزې کېږي چې په همغه یو حالت کې دی او هیڅ راز پرمختګ متاسفانه نه کوي. واقعیت دا خبره ډېره ځورونکې ده. مګر تاسو وینئ اوس امارات چې راغلی دی، امارات په داسې یو حالت کې راغلی دی چې د هغې لپاره پوره ظرفیتونه په هر بخش کې البته موجود دی. یو سالمه اداره په لاس کې ورغلې ده. د شل کال مخکې اداره نه ده چې ویجاړی او هیڅ څه پکې نه ونه وسی. دلته لوستي کسان، باسواده کسان، با تجربه کسان البته په هر بخش کې موجود دي. صرف دلته یو هوډ ته ضرورت شته دی چې هغه حاکم نظام باید ولري او یو تعهد ولري د دوی سره او د دوی د بشري ځواک نه استفاده وکړي. اسلامي امارات باید په تمام معنا باندې مخکيني کارمندان په اینو آن باندې د ادارو ونه شړي او روابط ته نظر ونه لري، ثوابت ته نظر ولري. دا په نظر کې ونیسي چې هغه کس یا هغه ځوان یا هغه څوک چې شل کاله دلته د افغانستان د پاره کار کړی دی او هغه کس چې اوس د ما سره راغلی، سید تاسو سره به تکلیف غاللی اوسي، سید تاسو سره به زحمتونه غاللی اوسي، سید تاسو په قطار کې به ولاړ وي. اما دا کسان چې نن په ملکی اداراتو کې کار کړی، دا نه د غنی کس و، نه د بل کس دی، نه د بل کس، دا د افغانستان مامور دی، د افغانستان د پاره کار کړی دی. زمانی چې ته د عام ځان افغان بولی او د افغانستان کس بولی، دا یم بنی پس فرق څه دی؟ پریږده چې همدغه ظرفیتونه چې روزل شوي دي دوی کار وکړه، تر څنګ نور کسانو ته زمینه د کار مساعد کړه چې هغه دوی ته کار وخی او د ځان سره وروزي او رشد ورکړي. دغه کار په کار دی، نه دا چې محو یا ازمحلال حالت.
باران صاحب، له تاسو پوښتو که دنده در نکړل شي او وضعیت همداسې دوام وکړي، تاسو به څه وکړئ؟ ستاسو په څیر ځوانان به څه وکړي؟
طبعا انسان مجبوریږي چې د ځان او کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کړي، هرې سختۍ ته مخه کوي. نو حتما زه به هم په سختو لارو بهر ته وزم تر څو خپل ځان او خپلې کورنۍ ته، زه خپل اولاد او خپله کورنۍ په اوږې حالات کې نشم لیدلی، یا که دلته شاکه کارونه به کوم.
غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو دا ده چې لوستو کسانو ته، مسلکي کسانو ته، هغه پخوانیو کدرونو ته چې خپلو دندو کې ځای پر ځای و، بېرته په نظام کې ځای ورکړل شي، خپلو وظیفو ته راوغوښتل شي. په میلیونونو ځوانان بېکاره لرو هم د اوس، هغه دې په کار وګمارل شي. یعنی کیما ځای ته کوم بل افغان، زه نه وایم چې پکات زه دي وغوښتل شم، زه بیکاره شوم افغانستان را، نه، ما بس ته دي بل افغان راولي، زه دلته یو لاسي کار شروع کوم، یو شخصي کاروبار به شروع کوم، یو دکان به وکم، کراچۍ به ودروم، سبزي به خرڅ کوم.
سنگین صاحب، مخکې تاسو ځینې سپارښتنې وکړې، خو د دې لپاره چې یو ځوان واقعا حس کړي چې په خپله ټولنه کې قدر شته، په نظام کې قدر شته، هغه ته د حقارت احساس نه ورکول کېږي یا په کمه سترګه نه ورته کتل کېږي، بلکې عزت یې کېږي، نو څه ډول باید دغو ځوانانو ته قدر او ارزښت ورکړل شي چې دوی واقعا هملته ځان آرامه وګڼي، کار وکړي او د نظام او د وطن په خیر ولګي؟
زه د بارنجان په خبرو بیا هم وایم چې ډېر خفه یم. خبره دا ده چې د بشری قوا، د مسلکي کدرونه، فني کدرونه چې موږ لرو، دا داسې مفت په لاس نه دي راغلي. ټول ملکونه د فني کدرونو، د بشري قواو په روزنو په هر کال کې په میلیاردو ډالر مصرفوي. دا مصرف په افغانستان کې شوی دی، په دغو ځوانانو باندې ډیر مصرف شوی دی. یعنې موږ د وطن لویه سرمایه فعلا عمده روزل شوی ځوانان دي. نو د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې د دغه روزل شوو ځوانانو څخه چې د وطن لویه سرمایه ده استفاده وشي. خارج ته تګ د حل لاره نه ده. تاسو وګورئ خارج ملکونه په اسانۍ سره افغانان نه مني، لارې بندې دي، دوی ډیر په تکلیفو سره ځي. په یو مملکت ته ځان رسول ډیر مشکل دی. البته ځینې ملکونه دي لکه کاناډا یا ځینې اروپایي ملکونه، هغوی اوس هم دا کوشش لري چې د افغانی فنی کډرونه راولي خپل ملکونو ته بوزي، ځکه هغوی پوهیږي چې دا د دوی لپاره ګټور تمامېږي. نو زموږ د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې دغه ځوانان په خپل وطن کې د دوی څخه استفاده وکړي. هم به د ځوانانو لپاره تشویق وي، دوی به دې ته نه مجبوري چې وطن پرېږدي بل وطن ته لاړ شي، او هم به د وطن په ګټه وي، هم به اداره فعاله وي، هم به د حکومت په نیکنامي تمام شي.
د خپرونې وروستۍ شېبې ډېره زیاته مننه کوم. د خپرونې له میلمنو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له پخواني وزیر ښاغلي امیرزی سنګین، د پوهنتون له استاد ښاغلي نجیب الله بهادر، ښاغلي زلمی حلیمی او ښاغلي فدا محمد باران څخه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته، له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.